درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته مزه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې به مو په غور ولایت کې لا ورستیو وی جړونکو سیلابونو له تازه حاله خبر کو نور ریپورتونه هم لرو پرون په بامیانو کې پر بهرنیو سیلانیانو برید شوی دی د سیلانان څوک او دغه برید به څه اغیزې ولري خو پیل له خبرونو کو په مکړی د دې سات خبرونو ته په غور کې د طالبانو یو چارواکی وایي چې د شدید ورښت او سیل کبل په دې ولایت کې لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي دي. د غور ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی عبدالحی زعیم نن رویټرز خبري اژانس ته وویل په دې سیل کې چې د جمعې د ورځې له سخت باران وروسته راغلی نامعلوم شمیر کسان ژوبل شوي او ګڼې لارې تړلې دي. په غور کې سیلونه وروسته له دې مرګ ژوبل اړوي چې تېره اونۍ د جمعې په ورځ په بغلان کې سیلونو 315 کسان مړه او تر 1400 زیات نور ټپیان کړل. تاسولا ازادی راډیونه خبرونه اوري. د افغانستان د ازادۍ جبهه ادعا کوي چې په کابل کې د طالبانو د مشر په ساتونکو برید کې د هغوی درې تنه وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. جبهه تېره شپه ناوخته پر خپل ایکس پاڼ لیکلي چې رکیانو دا برید پرون ماښام د کابل د شاه دوشمشیره جومات ته نږدې د ارګ په موقتی کمربند کې کړی دی. ازادي راډیو په خپلواک توګه د غریپورټونو نشي تاییدولی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومتي چارواکو منلی چې دوی مشر له څو ورځو راهیسې په کابل کې دی. د اسپانیې د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی چې په بامیان کې د دې هیواد اتباع وژل شوي دي. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د اسپانوي وګړو د وژل کېدو په اړه خواشینه شوې خو نوموړي دا نه دي لیکلي چې په دې پیښه کې وژل شوي بهرني سیلانیان ټول اسپانویان دي او کنه. بلخوا رویټرز خبري اژانس د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په حواله رپورټ ورکړی چې تېره ورځ جمعه د دې هیواد درې وګړي په بامیان کې وژل شوي او یو بل ټپي دی. د طالبانو حکومت وایي د دې پیښې سره په تړاو څلور تنه نیولي لا تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. اخوا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د تېرې شپې چاودنې په سیمه کې د پخوانیو چاودیدونکو توکو د چاودنې پایله ګڼي. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانې پر خپل ایکس پاڼ لیکلي چې تېره شپه 12:30 بجې د دوی د ځانګړو ځواکونو د تعلیمي مرکز شکار کلا ته نږدې یو اندازه چاودیدونکي توکي په یو ځای کې خودل شوي و د یو سرتي د احتیاطي لامل چاودلي. قانې زیاته کړه چې په دې چاودنه کې چا ته زیان نه دی رسیدلی خو په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوي ویډیوګانې او معلومات ښیي چې چاودنه زور راوړه و وان تر لرې سیمو یې د ځینو کورونو خښي ماتې کړي دي. د قرغیزستان حکومت وایي هغه پیښه کې چې تېره شپه د پلازمینې بشکک کې وشوا د درې بهرنیانو په شمول 28 تنه ژوبل شوي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو قرغیزي څنګه د ریپورت له مخې تاوتریخوالی ظاهراً د بشکک په یوه لیلیه کې د نښتې د یوې ویډیو له خپرېدو وروسته پیل شو. په دې ویډیو کې چې په خواله رسنیو هم لاس په لاس شوي لیدل کېږي چې په شخړه کې بهرنیان هم شامل دي. له دې وروسته د بشکک ځایي محصلانو ویل کېږي چې په بهرنیو محصلانو همدارنګه په بهرنیو کارګرو د بریدونو یوه لړۍ پیل کړي چې تر ډیره پاکستانی او هندي محصلان په نخه کړي دي. دا روسي او اوکرين ولسمشانو د 2023 کال د اولمپیک په سیالیو کې چې په پاریس کې تر سره کیږي د اوربن لپاره د فرانسې د ولسمشر وړاندیز رد کړی دی. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر ویلي و چې پر یو داسې پلان کار کوي څو له روسي او اوکرين وغواړي چې دا دغه لوب پر مهال چې سکال به د جولای ل شپږم څخه د اگست 13 د فرانسې په پلازمینه پاریس کې تر سره شي اوربند وکړي. راشد خان د څلور کالو ځن وروسته افغانستان ته ستون شو. د افغانستان کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړی راشد خان څلور کالو وروسته افغانستان ته ستون شوی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي راشد خان په تیرو څو کلونو کې د بخت مهالویش له امله نه و توانېدلی هیواد ته ستون شي. نن سهار کابل ته ورسید او د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس او اجرایوي رئیس له لوري ورته د کابل په نړیوال هوایي ډګر هرکلی وویل شو. راشد خان د نړۍ په بیلابیلو لیګونو کې لوبیږي چې وروستی هغه یې د هند د لیګ سیالۍ وي چې دا دوی لوبډله له مخکې تک پکې پاتې شوه. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په دې خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د غور د سیلابونو حال بدر کو د غلطا د طالبانو ځای چارواکو ویل دي چې د تیر ورځې په سیلابونو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي، سلګونه نور نادره کدي او ګڼ نور ټپیان دي. دغه وروستیو سیلابونو په غور کې ګڼو خلکو ته په مرګ ژوبل سربیره مځکې، کورونه او بازارونه هم تخریب کړي دي. په دې اړه په معلوماتو سربیره به مولدي خبر کو چې تر دې مخکې په بغلان کې د سیلابونو له کبله ځپل شوي خلک وایي لا هم ابتدایي مرستې نه دي ورسېدلې. پرون په بامیانو کې پر بهرنیو سیلانیانو برید وشو. دغه سیلانیان څوک وو او په افغانستان کې به د سیلانیانو په ورتګ څه اغېز ولري؟ دا موضوع هم په یو ریپورت کې څېړو. همدارنګه قرغیزستان ته هم ځو. هلته د هغه وروستیو بلواګانو نه مخبروو چې محصلان پکې د نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان او هند محصلان په نښه کړي دي او وهلي او ډبولي دي. لږ تر لږه د درې کسانو د شدید ټپي کېدو رپورټ ورکړل شوی دی. که وخت نور رپورټونه هم لرو، د زهرو کاروان پروګرام هم مه هېروئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی. په غور ولایت کې ځایي طالب چارواکي چې د غلطه د وروستیو سختو ورختونو او لکبلې د راوتلو سیلابونو لکبله لږ تر لږه 50 کسانو خپل ژوند بایللی، ګڼ نور ټپیان شوي او د یو شمېر کورونو، دوکانونو او همدارنګه د خلکو د شخصي شتمنیو د ویجاړېدو رپورټونه هم ورکړل شوي. تفصیلي په دې رپورټ کې اورو.
د غور، فاریاب، بدخشان، تخار او سرپل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د جمعې د ورځې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي. د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیروزکو په ګډون په بیلابیلو ولسوالیو کې سختو سیلابونو له 500 ډیر کسان مړه کړي او ځینې کسان له هم نادره کړي. په غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویان عبدالواحد حماس ازادي راډیو ته وویل
د 50 تن شامل ځنو په دکې
ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 50 تن شهیدان شوي او یو شمېر لادره کړي. 2000 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او 4000 کورونه زیانمن شوي. دغه شان 2500 دوکانونه، سلګونه هکتاره کرنیز ځمکه، سلګونه زره میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي ونې په سلګونه پلونه او بندونه ویجاړ شوي او تر سلو پورې څاروي له منځه تللي.
د وای د پرون ورځې د سیلابونو لامل د غور د بیلابیلو ولسوالیو او د غراز د هرات غور لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. په ورته وخت کې د غور یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د جمعې ورځې سیلابونو دوی ته درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي. د غور ولایت د فیروزکو خار اوسیدونکو عبدالقاسم فردوسی ازادي راډیو ته وویل چې اوبه د خلکو دوکانونو او ګودامونو ته نه نوتی دي.
وکن وضعیت به حد بورانیست، به حد چیز کې
وضعیت دومره خراب دی چې په ودی کې خلکو خپل ټوله د رایل لاس ورکړه. خلک ډیر ویری دي ځمن شوي کسان د نورو سیلابونو د راوتلو په ویر کې دي. خای په ټول غور ولایت کې و بوجي ثابت وړونه وسی. خلک سرپنا او پړو تاړ چاله
بغزان یاس دار مردم به سرپنا نیاز داره.
د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکو صفدر علي وایي چې د جمعې د ورځې سیلابونو د دوی په سیمه کې کرنیز ځمکه ویجاړې کړې دي.
په
ورته وخت کې په هغو ویډیوګانو کې چې له فاریاب څخه ځینو سرچینو ازادي راډیو ته سوالي لیدل کېږي چې سیلاب د خلکو کورونو ته ننوتی او خلک د خپلو کورونو بامونو ته ختلي دي. د فاریاب د خیبر ولسوالۍ دوه اوسیدونکو چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې خبري شي ازادي راډیو ته وویل
زموږ هیڅ تری پاتې زموږ مالونه سیلابونو یوړل. ما نوې موټر سایکل اخیستې او هغه هم له منځه تللې ده. دا ډیر بد حالت دی. کورو نوې جوړ شوې
مال پال هیڅ زندګلې قمر
دالبکه شاده دی اخبر بو جوړه کړه.
زموږ په سیمه کې ډیر باران او غلې وورې ده. ډیر غټه غټه غلې وا ورسته سیلاب راغی او داسې سیلاب لکې و وبا
ټول کلی وران
کړ.
په همدې حال کې په بدخشان کې د پیښو په وړاندې د طالبانو د حکومت د مبارزې ریاست ویلي چې سیلابونو د فیض آباد ښار په ګډون په تګاب کشم راغستان او تشکان ولسوالیو کې د استوګنې کورونه کرنیزې ځمکې پلونه او پلچکونه او سړکونه ویجاړ کړي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق د وروستیو سیلابونو د تلفاتو او زیانونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه د وروستیو سیلابونو له قربانیانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې او ویلي دي چې د دوی مرستندویه ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته استول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ثور د میاشتې د 20مې سیلابونو د افغانستان په شمالي په ځانګړي ډول په بغلان ولایت کې د سلګونه کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنۍ او تایی مالي زیانونه واړول. د دغو سیلابونو زیانمن شوي کسان لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري.
و هم اوریدل چې په غور کې تازه سیلابونو تر 500 زیات کسان وژلي دي او خلکو ته یې ګڼ مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. په بغلان کې د تیرې اونۍ سیلاب ځپلي لا هم د مرستو او ابتدایي مرستو د اړتیا خبره کوي. په دې اړه زما بل همکار رپورټ راستولې.
یوه اونۍ وروسته له مرګونو سیلابونو بغلان څه وایي؟ د بغلان ولایت د برکی ولسوالۍ اوسیدونکو شکر لا دی. دای وی خلک لا هم د څښاک لپاره پاک او بو او خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. نو موري ازادي رادیو ته وویل
مردم هنوز سرپناه نه دارن،
خلک لا هم سرپناه نه لري، پاک او بنشتا د ډاکټرانو کمښت دی، نور روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم دی، وضعیت لا هم عادي شوی نه دی. اکثر خپل عزیزان له لاسه ورکړ، د هغوی غمونه تازه دي.
د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ د لقی او سیمې یو اوسیدونکی او سیلاب ځپلی محمد خان ازادي راډیو ته وویل کور یې ټول سیلابونو ویجاړ کړی او د یو خیریه بنسټ لولوري یوازې ورسره د یو څو جوړه جامو مرسته سوې ده. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو له مسؤلینو سره په بغلان کې سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه کتلي او هغوی ته یې ډاډ ورکړی چې د خپلو بشري مرستو تر څنګ به پراختیایي برخه کې هم مرستې کوي. په خبر کې راغلي چې د دغو ادارو مسؤلینو ویلي چې تر اوسه یې په بغلان کې له 15,000 سیلاب ځپلو سره مرستې کړي دي. په خبر کې د عبدالغنی برادر په حواله ویل شوي چې په دغه ولایت کې وروستیو سیلابونو د خلکو د کورونو او سرپناو ترڅنګ 19 روغتونونه، 19 ښوونځي، 115 واړه پلونه، د اوبو ګڼ لوی او واړه کانالونه او 60 کیلومتره سړکونه هم ویجاړ کړي دي. بغلان ولایت د تیرې جمعې په ورځ ناوخته د مرګونو سیلابونو شاهد و چې خلکو ته یې درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په دغو سیلابونو کې تر 2600 کورونه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه سوې او لزرو زیات څاروي هم مړه سوي دي. په بغلان ولایت کې رضاکار اسلام الدین سرګند خلکو ته د مرستو رسولو په اړه ازادي راډیو ته وویل
له خوراکي توکو نه له هر څه نه لرې پاتې دي. د ځینې خیریه بنسټونو په همکارۍ باندې خوراکي توکي د هلیکوپټرو له لارې نه خلکو ته ورسوو. نور ساحه مکمله ده، خلک په ډېر بد وضعیت کې قرار لري، خسارات ډېر زیات شوي دي، دلته ډېر خلک تلف شوي دي، دوی ته رسیدګي ډېره مشکله ده.
د روغتیا نړیوال سازمان WFO په خپل وروستي راپور کې چې پرون یې خبر کړی ویلي چې بورکا او نهرین ولسوالۍ مرستو ته ترلاسه کولو لپاره د پام وړ ستونزو سره مخ دي او باید مرستې د هوا له لارې ورورسول سي. دغه سازمان بغلان کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو سویو شمیر د مې تر 14 نیټې 214 او د چاپیانو 328 ښودلای چې په خبره یې 128 کاسه پکې له 15 کلونو کم عمره ماشومان او 202 ښځې دي. د یادونې ده چې مخکې د طالبانو حکومت اړوندې ادارې او یو شمېر نړیوال سازمانونه په بغلان ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو سویو او ټپیانو د شمېر په اړه یو خوله نه و او بیلابیل ارقام یې وړاندې کړي وو چې په ځینو کې د مړو سویو شمېر تر 300 زیات ښودل شوی و.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویشتاته
دوستانو تاسو د ازادي رادیو ناز موږ هغه غوري وړاندې په خبرونه کې به په بشکک کې د ورستیو بلوګانو حالم درکوچی یو شمیر ځایي محصولانو پکې د بهرنیو محصولانو په خلاف باندې بلوګانې کړې دي. یو شمیر بهرنی محصولان په ځنګړې توګه پاکستاني پکې وهلي ډبول شوې دي. خو تر هغه مخکې لام د افغانستان په اړه ریپورتونه او موضوعات لرو. په بامیان کې پر اسپانوي سیلانانو برید ګڼ شمیر خبرګون وندخنې راپارول. یو شمیر بهرنیو چارواکو نړیوالو سازمانونو دا وسلوال برید غندل دي. د دې برید مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې څو تنه یې د دې برید په تړاو نیولی دي. تفصیل یې د سنا کاکړ په ریپورت کې اورو.
د بامیان ولایت په مرکز کې پر بهرنیو سیلانیانو وسلوال برید چې د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت منلی چې اسپانیوي وګړي دي، ګڼ شمیر کورنۍ او بهرني خبرګونونه او د دې ولایت اوسیدونکو اندېښنې راپارولې دي. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما د می پاتلسمه په خپل ایکس پاڼه د دې برید له قربانیانو سره د خواخوږي په څرګندولو سره لیکلي، په بې وسلو ملکي وګړو او سیلانیانو باندې د خونړي ترهګریز برید له امله حیران او خوشینی دی. هممهاله د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو شارج دفتر کرندې کړ. د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي توماس ویست، اروپایي ټولنې، جاپان او ایران دا برید په کلکو ټکو غندلې. اغلی ډیکر په خپل ایکس پاڼه دا برید بوستلانه بللې او ښاغلی ویست هم د خوشنۍ په څرګندولو سره ویلي چې تاوتریخوالی حل نه دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل ایکس پاڼه دا برید غندلې دی. برید چې د جمعې په ورځ د بامیان په مرکز کې شوی، د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي د دریو بهرنیو وګړو په ګډون څلور تنه پکې وژل شوي او د یو بهرني وګړي په ګډون څلور تنه نور پکې ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او نه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي دي. خو د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دې قضیې په تړاو یې څلور تنه نیولي دي. بامیان د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د ګرځندوی مرکز ګڼل کیږي. اوسیدونکو په دې اړه اندېښنه لري چې دا برید به نه یوازې په یاد ولایت کې د ګرځندوی صنعت له خنډ سره مخ کړي، بلکې د هغه کسانو ژوند به هم اغېزمن کړي چې کاروبار یې د صنعت سره تړلی دی. پر اسپانیوي سیلانیانو د پرونی وسلوال برید یو عیني شاهد چې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
تقریبا ساعت 6 عصر بو کې
شاوخوا شپږ بجې بو وی چې یو ناڅاپه د یو فایر او لوستا د ضربې ډزو غږ راغی. لری لیدل کېدل چې جنازې سرک ویدلی د ګرځندوی بازار په دی روسیو کې ډیر تود موږ د هندي، امریکایي، روسي او چینایي سیلانیانو شاهدان چې د بامیان په بازار کې لیدل کېدل. خدای بلی کول شي په بهرنۍ وګړو په ځانګړي توګه په بامیان کې ډیر اغیز وکړي
خارجي مخصوصا در بامیان داشته باشه.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبان حکومت د سایه او معلوماتو ملي ادارې د روان مریض کال د غوي میاشتې په 12مه ویلي و چې تیر کال افغانستان ته نږدې 8000 بهرنۍ وګړي د کار او سیل لپاره ورغلي او بیرته تللي او له دغه شمیر څخه 615 ښځې دي چې د افغانستان پر اقتصاد هم مثبت اغیز کړی دی.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
د ډیورن کرخې په اوږدو کې د پکتیا په درې ولسوالیو کې د پاکستانی پوځیانو او طالبانو د حکومت د سواکونو ترمنځ پیل شوې نښته د سیمې د اوسیدونکو او د طالبانو د حکومت د وی سرچینې په وینا اوس مهال پای ته رسیدلې او په سیمه کې وضعیت نورمال شوی. یو شمیر ولسی وګړو ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو لورو ولسی سپینګیری او سیمه ییز حکومتي مقامات د موضوع د حل لپاره په خبرو بوخت دي، خو خلک لا هم له ویرې خپلو کورونو ته نه دي ستنېدل شوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اړوند د ناصر بدری په نوم د یوې عملیاتي قطعې قمندان حمید خراسانی هم ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه او نن وضعیت نورمال. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ډیورن کرخې پوګدو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ درې ورځې نه ختې دواړو خواو ته د سیمې د اوسیدونکو او یوې طالب سرچینې په خبره د آرامۍ ساه اخیستي. د پکتیا د ځاځیاریو یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خبر شي، ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شپې راهیسې د دواړو لوریو ترمنځ ډزې قرار شوي او اوس وضعیت عادي دی. خو دی وایي د جګړې له سیمې کډوالې شوي کورنۍ لا هم خپل سیمو ته نه دي ستنې شوي، ځکه په خبره یې د جګړې د بیا پیل ویره لا پر ځای ده.
د پکتیا ولایت اریوزازی ولسوالۍ کې پرون رئیس جنگ ولاړ دی منتا بزای شوی کورونه چې نږدې و کلو ته تللي دي لا هم خپل ځای ته نه دي ستانه شوي ویرې لا هم شته د جنگ وضعیت هسې نورمال نه دی ولی پټنډې پټان ولسوالۍ کې ساری سي جنگ ولاړ دی.
د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته د پاړه چینار یو اوسیدونکي عامر بنګش هم ورته خبره وکړه. وی ویل چې د موضوع د حل لپاره د دواړو لوریو قومي مشران او سیمه ییز حکومتي مقامات خبرې کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تورز مخ کې او پرونه پرې تقریبا د ورځې خلسي بورډر په کورمه باندې افغان فورسز او د پاکستان ارمی سره یې جګړه شروع وه ډېره سخته. اوس الحمدلله تقریبا پرونه رسنه ډزبندې شوې ده او حالت برابر ده. یعنی لارې مورې بندي خو الحمدلله ډزبندې وشوله. اوس د افغان حکم او د پاکستان ارمی سره د خپل منځ کې ناستي او مذاکرات شروع دي. ان شاء الله حالات به نور برابر شي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اړوند د ناصر بدری په نوم د یوې عملیاتي قطعې قومندان حمید خراسانی هم ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه او نن وضعیت نورمال دی. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ دا وسلوالې نښتې د تېرې اونۍ د دوشنبې له ورځې وروسته د پکتیا په ځاځي اریوب کې پیل شوې چې وروسته ډنډې پټان او ځاځي میدان ته هم وغځېدې او په وقفهیي ډول روانې وي. سیمه ییز وګړي وایي د دغو نښتو له امله په تېرو درې ورځو کې یو شمېر ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبل اوښتې خو په رسمي ډول نه ده تایید شوې. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د دغه جګړې په اړه لا هم څه نه دي ویلي خو پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تا زهرا بلوچ په یو خبری کانفرنس کې په همدې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان د خپل خاورې ملي حاکمیت او د تروریستي ګواښونو پر وړاندې دفاع ته چمتو دی. هغه بلوچ په دې کانفرنس کې دا هم وویل چې پاکستان د افغانستان خاورې ته درناوی کوي او د افغانستان څخه غواړي چې د هغو تروریستي ډلو پر خلاف اقدام وکړي چې د پاکستان ملي حاکمیت او امنیت ته ګواښونه راولاړوي. زهرا بلوچ یو وار بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید د ترهګرو ډلو په وړاندې چې د افغانستان له خاورې د پاکستان امنیت ګواښي اقدامات وکړي. پاکستان له دې وړاندې هم په وار وار تور پورې کړی چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان خاورې د پاکستان پر ضد کارول کیږي. خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د روانې مې میاشتې په اومه په یوه اعلامیه کې دغه ادعاګانې رد کړې او برعکس پر پاکستاني تور ولګولو چې د اسلامي دولت داعش د خراسان څانګې وسلوال د پاکستان له خاورې د افغانستان پر خلاف کار اخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د قرغیزستان حکومت وایي په هغه پیښه کې چې تیره شپه په پلازمینه بشکک کې وشوه د درې بهرنیانو په شمول اتلس تنه ژوبل شوي دي. پیښه ظاهرا د یوې لیلیې د پانتون د یوې لیلیې له نښتې وروسته د بلواګانو له کبله پراخه شوې ده او په یو شمېر بهرنیو محصلانو پکې بریدونه شوي چې تر ډېره پورې پاکستانی او هندی محصلان په نښه شوي. عصمت ساروان را سره په سټوډیو کې دی. سروان صاحب تاسو بل نور تفصیل واره
مننه. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د قرغیزستان حکومت هم وایي په هغه پیښه کې چې تیره شپه یعنی د می میاشتې د ولسمې او اتلسمې ترمنځ په پلازمینه بشکک کې وشوه د درو بهرنیانو په شمول 28 تنه ژوبل شوي دي. البته په ځینو نورو کې راپورونه کول شوې دي چې دیش تنه ژوبل دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د قرغیزي څنګه د راپور لمخې تاریخوالي ظاهرا د بشکک په ولایده کې د نخټې د وی ویډیو لخبرې دوه وروسته پیل شو. په دې ویډیو کې چې په خواله رسنوي کې هم لاس پلاس شوی لیدل کېږي چې په شخړه کې بهرانيان شامل دي. د قرغیزستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې رئیس کامچی بیگ تاشیف په یو پیغام کې ویلي چې له نشته وروسته پرون ماښام له 1500 تر 1200 ځایي اوسیدونکو د شار په مرکز کې په دې خاطر اعتراض وکړ چې د دوی په ادعا په قرغیزستان کې کډوال زیات شوی دی. د قرغیزستان د کورونو چارو وزارت هم ویلي چې په دې تړاو درې بهرني اتباني ولي او د هغوی پر ضد د بلوا غوښتنې تر عنوان لاندې یوه جنایي دوسیه پرانیستې ده. د قرغیزستان د روغتیا وزیر علي مقادر بشنالف هم له نشتې وروسته د ټپي شویو بهرنیو اتباو د هویت په اړه له څه ویلو پرته اعلان وکړ چې درې بهرني اتبا تر درملنې لاندې دي. د پاکستان سفارت نن شنبه هغه راپورونه راټول چې ګنې درې پاکستانی اتباع په دې بلوا کې وشل شوی او اعلان وکړ چې په دې پیښه کې 14 پاکستانی اتباع ټپیان شوی دي. د پاکستان حکومت هم اعلان کړی چې د تیرې شپې د نشټو لامل په دغه هیواد کې د خپلو اتباعو د خوندیتوب لپاره په دې برخه کې د قرغیزستان له حکومت سره په تماس کې دی. په بشکک کې د طب محصل علی خان رسنوی ته ویلي د ځایي کسانو او مصري محصلانو ترمنځ نشته شوی و. د هغې پیښې ویډیو خپره شوه او وروسته بیا ځایي خلک په بشکک کې د ټولو تعلیمي ادارو په لیلیو ورغلل او په ټولو بهرنیو زده کوونکو او محصلانو یې تشدد وکړ. د قرغیزستان چارواکو د پاکستاني اتباعو په ګډون د بهرنیانو په وړاندې د تیرې شپې د تاوتریخوالي په خاطر خواشیني څرګنده کړې او ژمنه یې کړې چې دا پیشه به وڅېړي او عاملانو ته به سزا ورکړي. خو داسې ښکاري چې د دغه هیواد د ملي امنیت د کمیټې مشر په یوه تبصره کې د بهرنیو کارګرو په کار نیوکه کړې ده. هغه ویلي قرغیزستان د غیر قانوني مهاجرو لسیل سره مخامخ دی چې ډیری یې د پاکستان او بنگلاديش دي او ډیری یې د قانون سرغړونه کوي. ښاغلی تاش نور پاکستانی او بنگلاديشي کډوال تورن کړل چې د قانون سرغړونه کوي.
ډیره زیاته مننه عصمت ساروان و چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د بهرنیانو پر ضد د ځایي خلکو له وروستیو بلواګانو خبر کړو.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی میدان ورته اوسیدونکو له ورستوي سیلابونو ورسته د دیوالونو او پلونو د بیا رغونې وختنه کی په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
د میدان ورته ولایت اوسیدونکو خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې په زیات اندازه کورنۍ د سیلابونو له خطر سره مخامخ دي او حکومت او نړیوالو موسسات په کار دي چې د یادو خلکو د ژغورلو په مخه استنادي دیوالونه ووهي. د یاد ولایت د مرکز میدان شار یو قومي مخور حبیب الرسول ستانیکزی وایي د دې په سیمه کې چرسوي سند هر کال خلکو ته په زیات اندازه زیانونه رسوي. د وایي پر یاد سند باندې پل هم شتون نه لري او غوښتنه کوي چې حکومت ورته سنادي دیوال او د غراس پل جوړ کړي.
ډیر اړتیا دی پلته لرو له هر څنګه چې هم استنادي دیوالونه په دواړو خواو جوړ شي چې د ځمکه وژغورل شي او هم دغه پل جوړ شي. غاټه ستون زده پام دا تیر کال کې هم د منګه د مکتب شاګرد وو وړای دا
دغه راز ورستی ورشتونو هم د میدان اوردګو ولایت د لورو پروتوسیمو لوی لارې او پلونه هم ویجاړ کړی دي. د خلکو په تګراته کې غنښتون زیرمنسته کړی دي. د نرخولسوالي اوسیدونکو له مسولینو غواړي چې د دې ویجاړې لارې چې په دې ورستی کې سیلابونه ورته تخریب کړي ورته بیا دی ورغوي.
دغه شهادت چنځه شهادت سرمردي شهادت غټ ولوس پیپرو ته او ډیر غټ مخلوق پیپرو ته د چنځه دی علاقه ما او سیاسر او بل مشکل سره غټ مخیز مخه نسته. د
پول سره دغه همیشې موږ لپاره مزایم ګرځي هر کله پر کار کې نو بشرګان ته سیاسر ایوانان ماشومان په دې ختم کې راځي چې حتی وړیم دی بشر خپل اول ما گیر کړی دی یو نفر په دا مشکل دی پورته ورسونه دي
دغه پول هغه کوز پول دا پلونه ټول خراب دي. د موټر د تاګ را تاک نه دي. زه درته وایم چې ولاکه بخید مریض چې پیدا شي دغه اوس کدي او دوه دنه یو غیر اوړي جدولونه دا کله کار دي تاسو اوبر اړې دي دا وړي.
د دې ترڅنګ دغه ولایت ځای طالب مسولین هم د خلکو خبرې منی او وایي چې دی پلان لري د تخریب سو پلونه او لوی لارو بیا رغونه وکړي. مولوی حمید الله راشد دغه ولایت لپاره د طالبانو د کلی او بیا رغونې رئیس دی.
موږ پلانونه جوړ کړی دي حق ولایت مرتور کړای دا چې د ساحو کې مونږه خدمات وکړو. نو هغه خدمات چې کوم دي مونږه د سکتور دی وزارت او د ریاست مربوط دي دغه لپاره مونږه د خپل وزارت سره شریک کړی دي. د همکار مستاتو سره د خبره شریکه کړې ده.
د فداسیال کې د چپدی ورستیو کې د هیواد په ګڼو سیمو کې سیلابونه راوتلي دي چې خلکو ته په زیات اندازه ځاني او مالی زیانو نړولې دي. خو اکثره خلک شکایت کوي چې تر اوسه پورې ورسره مرستینه دي سوي.
دوستانو رپورت مو واوریده چې په میدان وردګو کې د سیلاب زپلو سیمه خلک د مرستو او د نړیدلو ودانیو غوښتنه کوي. مخکې ملي رپورت نه په قرغیزستان په مرکز بشکک کې دی ځای خلکو دی غبل واغانو پاړه باندې واوریدل شي ظاهرا پکې بهرنی ادب پنخه شوې دي. دغلته یو افغان محصل را سره په تماس کې دی، د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي چې نوم یې واخلو. ستړي مشې خبرونې ته په خیر راغلی. دا راته وایي چې اصلا دغه څه روان دي دی بهرنیو پاړه باندې؟
زما طرف نام سلامونه اومانه جناب. زه پښتونه کوم خبرې سکتګي راځي زما مزرعه اومانه. ما بنده د کشور قرغستان زندگی میکنم. سلام مره پذیرا باشم.
مننه. تاسو کولای شئ چې په دری باندې خبرې وکړئ په اړه ژبه چې تاسو ته اسانه وي. کورم آباد درته وایي چې وضعیت وسنګ